په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې بلیغ پرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالات شپارلس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگټن د افغانستان د پخواني حکومت لپاره اخیستي وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سیګار چې د افغانستان چارې څاري پرون چهارشنبه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یوه یادښت کې کانګرس ته ویلي چې غواړي اوکراین ته هغه 15 روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیمیږي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغو قراردادونو هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري تمویل لپاره شوي دي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی دی او ویلي دي چې ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. په راپور کې ویل شوي دغه قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوي چې پر اساس یې له 2015 کال وروسته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د دغو ځواکونو د تجهیز، تمویل او تاسیسات د ساتنې پر چارو لګول شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله واله نښته شوې دي. وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول پشان خوندي ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دغه راز ویل شوي. په ټولنیزو شبکو کې د افغان سرچینو په اساس خبرونه خپاره شوي چې ګواکې پرون چهارشنبه د افغانستان ازبکستان په ګډه پوله کې مرګونی نښته شوې ده، خو دا خبرونه هیڅ حقیقت نه لري. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د پلاوي رئیس وایي په دې هیواد کې بې وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ستر بشري بحران ته پام واړوي. ایل وی فیلون په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي، سړي ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نانوایانو مخې ته کتار درېږي، انتظار باسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. فیلون زیاتوي په افغانستان کې بې وزلي او لوږه په چټکه مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 103 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت قاطع سره مخامخ و چې تر وړم کال یعنې 2020 څه باندې 25% زیات و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 14,100,000 تنه د خوراکي امنیت له بحران سره مخامخ دي او 8,000,000 نور د خوراکي موادو له شدید قاطع کړیږي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر به لوم تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو له لارې خنډونه لري شي.
په مجموع کې شنه څراغونه روښانه شوي دي او زموږ خوندې او افغان نجونې به دوباره خپل زده کړو سره وګرځيږي.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیسته چې څومره دې ته خوشبینه ده چې ټول ښوونځي به د نجونو زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي.
د دې نه مخکې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. دوی نه
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
سیګار په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم.
دا به هم واورئ چې د هغو ماشومانو شمیر چې له خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې ده په 30% زیات شوی. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر به له 8 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو یوه میاشت وزي، خو لا هم له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له بلخ ولایت پرته په نورو ولایتونو کې نه دي پرانیستل شوي. خو طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو او دیني عالمانو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې شنې اشارې ورکړي او دیني عالمان به د یوې غونډې له لارې دا ستونزه حل کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو ستونزه به ژر حل شي. طرق وزارت ویندوی عزیز احمد ریان تیرش پا آزادی رادیو تو بوبل چی دن جونو در شوانزوی پردغواندی روانی دی او در دستونزی حل نجده شوی دی. ریان وویل چی جرب دینی آلمان پا دی اردغواند جوره کری.
دا واقعیت لري دغه موضوع تقریبا دایو میاست کیږي له هغه وخت چې لوم نتر دولسم ټولګي پورې دنجونو مکاتب موقتاً معطل سوي دي. دا موضوع زیر بحث موضوع ده، د بحث وړ موضوع ده. علما او د اسلامي امارت په کچه ورباندې مسلسل ناستې روانې دي او تر کومه حده زه په جریان کې یم. دغه موضوع مثبت طرف ته روانه ده. په مجموع کې شنه څراغونه روښانه سوي دي او زموږ خویندې او افغان نجونې به دوباره خپلو زده کړو ته راوګرځېږي.
پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو غونډه دایره شي او دا مسئله به حل کړي. حقانی ومنله چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په خاطر خلک مایوسه شوي او د هغوی مایوسي په ځای ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویندوی هم تاییدوي چې نجونې د زده کړو حق لري.
لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانیستلو موضوع لکه څومره چې نړیوالې ټولنې افغانان افغان ولس او همدارنګه د سیمې هیوادونو ته مهمه ده. له هغه نه په څو چنده باندې اسلامي عمارت ته مهمه ده. اسلامي عمارت په د ټولو هیوادوالو په تېره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تېره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي.
خو د ونه ویل چې ولې تر اوسه پورې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي. د طالبانو نورو چارواکو هم تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه زغر دلیل نه دی څرګند کړی. خو ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې ځینې لا ډېر سخت دریځي د نجونو له زده کړو او کار سره مخالف دي.
پر دې موضوع اسمت څاروان له خبریال او د ښځو د حقونو له فعال سونیا شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې د هغې نظر پوښتی دی.
طالب چارواکي دینی عالمان چې څنګه غونډې ته رابلي دي په خاطر چې د دولسم ټولګي پورې ده د مکتبونه د خصوصا د جلکیانه مکتبونه را خلاصوي او ولس ته زیری ورکوي. اول خو زه دا درته وایم چې زمونږ ټولنه دې نه مخکې چې دوی حکومت ته راشي شکر مسلمانه ټولنه وه او په دینی او د شرعي اصولو باندې برابره ټولنه ده او وه. د دې نه مخکې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه کړې د دوی نه او د دې نه مخکې هم دغه دینی عالمان څه مخالفت نه لرو ده چې دوی اوس دینی عالمان راټولي او د دوی اجازه غواړي او بار بار د نړۍ او د نړۍ نور هیوادونو په طالبانو باندې دا غږ کړي خصوصا عالمان دینی عالمان چې دا خبره دوی ته باید لګه ارزښت لرو ده قدر ورته لرو ده. دینی عالمان ورته دوی نه غوښتنه وکړه چې د مکتب دروازې انجلکیانو پر مخ پرانیستل شي تر څو دوی خپل سبق وي او که زه په دې پوه نه شوم دغه دلیل یې تر اوسه پورې ماته واضح نه شو چې ولې د انجلکیانو مکتب بند دی. په مکتبونو کې یا په دې مکانو کې څه داسې د اسلام یا د دین په خلاف روان دي او ولې هغه که په خلاف روان دي د اول نه تر اووم ټولګي پورې په اصولو برابر دي اووم نه تر دولسم بیا په اصولو نه دي برابر دي کې مشکل څه ستونزه څه ده؟
افغان خبریال او د ښځو د حقونو فعال سونیا شینواری وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی دی. نور بله اسمت سروانه واورو.
د سیګار د راپور په یوه برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د اطلاعاتي څانګې په قول ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې څه باندې 40 میلیونه او 40 لک تنه بشري مرستو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2020 میلادي کال د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې اټکل کېده چې 8 میلیونه او 40 لک افغانان مرستو ته اړتیا لري. د راپور په دوام کې ویل شوی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیروزګاره شویو افغانانو شمیر له 1,000 to 9,000 پورې اټکل کیږي. سیګار سیاتوي په ځانګړي ډول ښځې ډېرې اغېزمن شوي او د سږ کال تر نیمایي پورې به د ښځو د بیروزګارۍ شمیر تر 20% پورې نور هم زیات شي. د سیګار د راپور په یوه برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو پر چلن مفصلې خبرې شوې دي. د دې راپور له مخې طالب چارواکو د رسنیو د محدودولو هڅو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې د خبریالانو د نیونو یادونه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر اقداماتو د خبریالانو او د رسنیو د مدافع ارګانونو له نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې هیڅ خبریال د دوی په توقیف کې نه دی او د دوی حکومت د رسنیو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکي د ناتو د پخواني سلاکار شفیق همدم نظر پوښتی دی.
زما په باور د امریکا متحده ایالاتو د وتلو سره سم سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي. خو زه دغه انحراف مثبت بولم، په دې معنا چې د دغې ادارې اصلي ماموریت دا و چې دوی به د فساد سره مبارزه کوي او د امریکا متحده ایالاتو د مرستو څخه به نظارت کوي. خو اوس دوی د دین په پراخه پیمانه خېلی کارونه او فعالیت کوي. یو لامل به هم دا وي چې دوی نور افغانستان ته لاسرسی نه لري. د مثال په توګه د دوی وروستي راپورونه ښه راپورونه چې خپور کړی، بالخصوص د دوی 55 ربوار راپور چې امریکا متحده ایالات کانګرس ته وړاندې شوی، په دې کې زه ګورم چې دغه راپور ډېر یو جامع او هر اړخیز راپور ده. یوازې نه چې په فساد باندې تمرکز کوي یا د امریکا په مرستو باندې تمرکز کوي، خو دغه راپور په اقتصادي، سیاسي، امنیتي، نظامی، حقوقي، بشري حقوقو او حتی د رسنیو د ازادي موضوعاتو پورې هم په دغه گزارش کې شتون لري. خو په دې راپور کې داسې ویل شوی چې ګنې د افغانستان امنیت تر پخوا یا د جمهوریت وخت په پرتله ښه شوی ده.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د غراز د افغانستان د هوایي ځواک او په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم معلومات ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی.
د سیګار د راپور په یوه برخه کې د پینټاګون په قول ویل شوی چې د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3,000,000,000 to $6,000,000 د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې دي. د سیګار د راپور په دوام کې د پینټاګون د اټکل پر اساس ویل شوی چې د 2020 په اگست کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر تر بشپړېدو وروسته په دې هیواد کې د سباندې $1,000,000,000 په ارزښت پوځي وسایل پاتې شوي چې ډېر یې ترمیم ته اړتیا لري. په راپور کې د طالبانو د هوایي ځواک د قومندان او د افغانستان د هوایي ځواک د پخوانیو پرسونلو په قول راغلی چې د 3 پیلوټانو په شمول د افغانستان د هوایي ځواک کابو 3,300 وګړي د طالبانو له حکومت سره ملګري شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د شپږ بلک هاک هیلیکوپټرو په شمول د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د یو اتیا الوتکو لشمیر فعال دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکو په وروستي ورځو کې ویلي دي چې لسکونه هلیکوپټر او نورې الوتکې بیرته ترمیم کړې دي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار دغه راز په دې راپور کې ویلي چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوې دي. سیګار ویلی دی چې خاید دغه قراردادونو لغوه کول او حقوقي داواوي کلونه وختونه سي. په دې راپور کې ویل شوی دغه قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوی چې پر اساس له 2015 کال وروسته شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر د دغو ځواکونو د تجهیز تمویل او د تاسیساتو د ساتنې پر چارو لګول شوی. د تیر کال د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو، دفاع وزارت هڅې پیل کړې چې هغه بودیجه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې وه پر نورو چارو ولګوي. د امریکا د مرکزي قواوو د قمندانې ویان د په تېره مارچ میاشت کې ویلو چې پوځ شاوخوا 900 قراردادونه په نښه کړي چې باید لغوه شي، او دا نه ده څرګنده چې د امریکا حکومت باید د لغوه کولو لپاره د قراردادونو مقابل اړخ ته نورې څومره پیسې ورکوي. سیګار د غرض په دې وروستیو کې په یو بل راپور کې ویلو چې د امریکا لخوا مرسته شوې د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي. د هغو ماشومانو شمیر چې له خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې ده په سلو کې اویا زیات شوي دي. د ماشومانو یوه لویه برخه د افغان ماشومانو ده. دا موضوع رویترز خبري آژانس د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګنده کړې ده.
د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیې کې پناه ورکړل سوي تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23,200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2020 کال کې څه باندې 15,000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیې پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوي چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبري آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
نامتو سندرغاړي او زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا د اختر په مناسبت پرون یوه نوې سندره په یوټیوب چینل کې خپره کړې ده. اسمت سروان له هارون باچا سره خبرې کړې دي چې راته ووایي دغه سندره په کوم مناسبت ویلې او نور معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خبره کړه او خپلو پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اخترزی ډالۍ په توګه، نو دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم، هلته مور ته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یوه نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپله بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا راډیو او یا هم کسټ او سی ډي له لارې خپرولې؟
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې، میوزیک پہ ویڈیوی بنا خلکو ترسو خو بیا ٹیکنالوجی چون ډیر پرمختګ کو کمپیوٹر راغے خبر ڈیجیٹل شوا زمونگا خلق دوست لپاره یواز و یواز دغه د یوټیوب سره بلد دی او هم دغه لار تعقیب وی چی نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی هلته زما غږ چې څوک اوري کولی شي زما یوټیوب چینل پیدا کی
نام تو سندرغاړی او زموږ د مشال رادیو همکار هارون باچاو چې د اختر په مناسبت یو نوې سندره د یو ارمان په نوم په یوټیوب چینل کې خبره کړې دغه سندره د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې مه هیروي خو دغه پاتې لس دقیقې یعنی د افغانستان په وخت راته نیمو بجو ستوډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زما سلامونه ومنه اجملان دیمه او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو ته لارښوونه کړې ده چې نور دې خزې نروسی او لایسنس دې نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز څښتنې عدلی عادل فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه یې دا دستور ترلاسه کړی.
در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا رانندی ما نداشتیم، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پشمیر خزو څخه ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلوي. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه ده نیولې، خو د فرانسې خبري اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو له خولې وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دې د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته مې شخصا وویل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلونکي سره کینم او یا د کوم رکشې له چلونکي سره کینم په خپل موټر کې په ډاډه زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ماته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم په خپل موټر کې ځم.
زینب بوسینی په هرات کې بل موټر چلونکي ده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینایي ممکنه ده چې خزینه موټر چلونکي د تالاشۍ په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلی چې د ښځو لپاره پر موټر چلونې بندیز وي، په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي څه نشم ویلی، خو متاسفانه ښځو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې د ښځو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته یې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي او له څو محدودو ادارو پرته په دولتي دفترونو کې ښځې کار کولو ته نه دي پرېښودل شوي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په رسمي ډول د ښځو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي د کار، تعلیم، موټر چلونې او نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې داسې هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د ښځو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی وي.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسي نږدې نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له شرطونو یو هم ښځو ته د هغو حقونو او ازادیو ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې یې ترلاسه کړي دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلاره نه ده وړاندې کړې. د فرانسې خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو له ورکولو په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپلو ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته ولاړل چې مخکې د نامنیو له امله نه شوه ورتلی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د کونړ د ځینو ښکلو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې و چې هغه هم له ویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د دانګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تللي د ډیورن پر ذکر خدا ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی او په دغه تېرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا ناامن وي، دغلته څوک نشو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات خو.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته خو به هیڅوک نشو تلل. ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شان د نور خپل خپل ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس د مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور که څوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي. آج جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی سي. الحمدلله امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونه وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو. اوس چې نسبي امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تیرې کړي او لا هم دا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ستنو د نړولو له امله د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل ښاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
ایسی روزی ما اصلا برق نداریم و تلفن های ما هم بیچارج است دیگه.
د اختر په درې ورځو کې مو برېښنا نه درلوده. آن زموږ ټلیفونونه بېچارجه دي. د شپې له لورې برېښنا هیڅ نه راځي. له همدې امله په کورونو کې آن د استعمال اوبه نه لرو، ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د الوزولو مخه دې ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبېږي، دا چې هر څوک دا کار کوي، ډېر زیات خلک بې برخه کېږي. بله ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې له اختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د دغو ستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو، خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي، نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي، هغه هدف ته به هیڅکله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلوم وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې، خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سردارین زادرستی ولایت ورمای جورسوالی استاد صرف اړیک کیم موږ پر منځګه باندې برای سخت لابونه رااله او ډېر خرابې ورسولې چې لاله چې زستا سره زغېږم پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګیرې ومځکه یو لوستلې دی زراعتي سخت زما تخریب شوی دی او نورو مسلمانانو چې هم سخت ځانین دغه مالي تاوانونه اړولي دی. یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس یې بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې موږ دی بزبندې دی هغه هم په نامه دی سړی اخیستی و اوبو او شرشر په ایسته کې پلونه هم وړي دی پاخه پلونه هم اوبه وړي دی سړکونه خراب شوي دي سو خود دې مادر نه دغه پیغام دی ژر تر ژره ازادي راځو د حوادثو وزارت ته او کور کې سو
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي.
زما لخوا همدومره. په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا متحده ایالات شپاړس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگټن د افغانستان د پخواني حکومت لپاره اخیستې وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سیګار چې د افغانستان چارې څاري پرون چهارشنبه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یو یادښت کې کانګرس ته ویلي وو چې غواړي اوکراین ته هغه پنځه روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیم کېدي. د افغانستان بیارغونه پر چارو د امریکا سرمفتش ادارې سیګار د غراز په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي دي. سیګار ویلي دي چې خیر د قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله واله نښته شوې ده. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول په شان خوندي ده. په افغانستان کې د سلسله د نړیوالې کمیټې د پلاوي رئیس وایي په دې هېواد کې بې وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ستر بشري بحران ته پام واړوي. ایلن فیلون په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ ویلي سړی ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نانوایانو مخې ته کتار درېږي انتظار باسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 193 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سختې قاطع سره مخامخ وو چې تر وړ کال یعنې 2022 څه باندې 25% زیات وو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځه مهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
Thank you.
نارینه فکر کوي چې لمیر منو سره په تاوتریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې اندازې کې ستاسو خپل دلی چې تاسو خبر ډیر لري موضوع دې زبې دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ او غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې مېرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفوي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسی نی هغه بیا راسی واخ بس ماشومان مې خزم مې ډیره بده خبره ده، لګم نه ده خو زیاته بده خبره ده،
کار نسته ده. رور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي ما مهي خزم مهي چې ډیر پورته په کار سي بیا مهي
ډیر ځای لکه اعصاب یې سخراپ وي
بیا مهي نو
و ما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي دا نه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کیدی لاس مالی را بار مالی با اصاب مخراب سوی دی مونگ باندی وارونه چشتا کوی.
وای دا بیرون غام با کور تا یوسی دی کور با چیری یوسی که نارینا پا کور که دا ناستی پر وقت میرمنو تسپک سپوری وی ماشمان وحی او دبوی نخپل هم آرام از ل او خواه نشی وسی دلی. دا کابل اوسین که جمال کتا هم موتر چلوی دا چه دا پخواب بچیر گت نش کولی قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پروشو یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه. نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي لاس جکسا ورانه بالکل ول نه دا اعصاب نو خامخا خراب دي. دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نسته ده بار نسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده یو روپۍ کور ته نه راوړي تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې اویا فیصده کمښت راغلی دی د کورنۍ له مېرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرسی. ظلم په دې اندازې کېږي ستاسو خپل دلی چې تاسو خبره ډیر لري موضوع دې زی زبې عدالت دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ او غیرت سره باید د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده. سیده کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پر دې خلک نه دا دوه مخ ته ملاوی گیګان سره د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالي ځکه هغه انسان وړې په بل لک وضعیت کې نو کته چیرې ور سره نورمال در شاید هغه خوشاله سي خو دینه او سره ټول سره دي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تیر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي مونږ به ته شاباسې هم باید ورکو. وظیفې خود لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالې د کور چارې ور بسر نو باید یو شاباسې ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلک وظیفې پرېښودې دي ما وزیر ټول سروې کړې دار سیمې چې کړي دي ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څېر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماری چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه. دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي؟ هېڅ هم راته نه وایي. شکر ده، تورسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله، مغه د غریبي ده، غریبي سې بې وسیم ده، سې د آیسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار او آیسکریمان هم نشته ده. خو خلاص اوس یې زه کرار کال کې ناست یم. چای او ډوډۍ، نور څه شی؟ کله چای سې کله ډوډۍ سیم، دغه اوس راغه، نور څه شی نه ویل.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي؟
اوس تا خو کله یو کله نه، خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خراب وي، چې کور ته راشي بیا تاته په کار کېږي.
کار کېږي سو هغه ستړی خود په کار کېږي. او کنه نه څه نه وایي؟
څه درته وایي چې په کار سي؟
ها کنځه راته نه کوي، نه څه ولا کړه ته ویل. څه درته وایم؟
وحیدی
نه وار نه درباندې کړی، خپل زړه یې تېرې ځان باندې څه نه وایي. را
نیستی و غریبی؟
وو ما خپل غریبی زاری، نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډېر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینی بڼه عملي شي نو ښځو ته یې ډېر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي، او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي، او داسې برخورد وکي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیک وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مه ضایع کوئ. نو په لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دای.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی، د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو را ته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلئ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسی پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد ذاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې که د اعتراض حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې په یو هیواد کې د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبیني کړي دي، هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغې اعتراض خنډ او معنی سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوې؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیواله اعلامیه رامنځته شوه چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیښبینې کړه چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمه ماده په موادو کې د تراسه کوټه کړه او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړی ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړي حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په یشتم پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلی کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې، په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینې شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په نهاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینې شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهاویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بلخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حد پورې تامین شوی او تر کوم حد پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته مونږ زیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین، د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې مونږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي، هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نشي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان که په بل ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولی؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لقبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانین څخه بېخبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانون په اړه بېخبري لري، بېخبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوې دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته ډول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخ ته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي، تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نشي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسوي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زاسب کور ودان. قدرمن اوریدونکو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته مډالې کړه. تر بیا چې خیر په دغه خبرونه کې تاسو په زړه کې حاضرۍ کو تاسو ټول په اخلاص پرو الله مو مل شي.
سیگار پیالے سے وہ سیگار پیالے میں کسی وہ سیگار پیالے سیالے سیالے یور مان یور مان یور مان ورمان کسمان کری منانا خوالے پسیالے پسیالے دمائن دوکی سے وسیگار دوپیالے اکلو ہوش نن غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانے بی گناہ بس بدار خوری ٹالے او زوانے بی گناہ بس بدار خوری ٹالے پسیالے پسیالے یور مان یور مان یور مان یور مان یور مان کسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے ومین دوکی سے وسیگار دوپیالے سڑی خور دل ہبس کارندہ درندہ خند و خار ننگیاله ملاله ستری لار خند و خار ننگیاله ملاله پسیاله پسیاله یورمان 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 اسمان کلی فنا نہ خوالے بسیالے بسیالے کومیں دوکی سے بسیگار دو پیالے